یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوي. زه اکرام الله اکرامي مودا یو سات خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخوړم. د دې خبرونې په اوګدو کې مو بیلابیل مطالب راټول کړي او رې چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو انتخاباتي ډلو اندېښنو ته ځواب ویلی او پر همدې بنسټ نن د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلې بهیر بیا پیل کړی دی. نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو د سر ټکی. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلاویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز له لوبډلې سره دریمه او وروستۍ شلووریزه لوبه کوي. او د سوریه په شمال کې په یو موټربم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. په فاریاب ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس حسام الدین نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و نن سهار په دې ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیل شي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو د اعتراض له کبله دا کار وځنډید. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د فاریاب په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن یک شنبه له سره پیلوي. دا بهیر تیرونې د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله چې ثبات او همپالنې ټیم یې مشري کوله وځنډېده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه یې له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې په اساس کړې ده. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 1200 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه پوځي عملیات د تیرو 24 ساعتونو راهیسې د میوند ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادۍ راډیو ته وویل چې په ترسره شویو عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. هغه وویل د دغو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو 13 پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي. علوی په عملیاتو کې د افغان ځواکونو د زیانونو او تلفاتو یادونه ونه کړه. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د نومبر په 18مه د ویست انډیز له لوبډلې سره دریمه او وروستۍ شلووریزه لوبه کوي. د ویست انډیز او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلووریزو او یو ورځنیو لوبو لړۍ د نومبر په 6مه پیل شوه. له هغه وخت راهیسې افغانستان د یو ورځنیو لوبو درې مسابقې ویست انډیز ته وبایللې. د افغانستان لوبډلې یوه د شل اوورونو یوه شل اووریزه سیالي هم ویست انډیز ته وبایلله، خو په دوهمه شل اووریزه مسابقه کې چې پرون وه دې لوبډلې ته په 140 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ دا مسابقې د هند په لکنو ښار کې روانې دي. نننۍ لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. د نومبر په 28مه د دواړو ټیمونو ترمنځ تست لوبه په پام کې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. په ایران کې د مظاهرو پر مهال دیو تن لوژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگتن به د ایران د خلکو ترڅنګ ولاړوي. مایک پومپیو پرون پر ټوټر په یو بیان کې ولیکل، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي و، متحد ایالات ستاسو ترڅنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دوهمه ورځ وه، یو تن وژل شوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون وویل یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل شوی او ګڼ شمیر نور ټپیان شوي دي. له دې مخکې په رسمي راپورونو کې ویل شوي و چې په سریجان کې ځینو اعتراض کوونکو هڅه کړې چې د تیلو زیرمې ته اور واچوي، خو د ایران امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د ایران له نورو ښارونو لکه له مشهد، اهواز او شیراز څخه هم د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریه په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دا خبر د سوریه مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی. خو په برتانیا کې دیره د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې پرون د حلب ولایت په الباب ښارګوټي کې د وژل شویو کسانو شمیر 19 تنه وښود او ویل چې په هغوی کې 14 تنه ملکیان هم شامل دي. بلخوا د حلب مطبوعاتي مرکز چې فعالان یې رهبري کوي ویلي دي چې چاودنه د بسونو تمځای ته نږدې د ښارګوټي په یوه بوخته سیمه کې شوې ده. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې په پیښه کې 13 کسان وژل شوي دي. او په عراق کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دو پلونو ولکه ټینګه کړې ده. په داسې حال کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لور چې پر امنیتي زون د ولکې ټینګول دي د پرمختګ په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي چې یو فعال چې په دې اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل شوی دی. مظاهره چیانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه کوي هڅه کړې له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونې ساحې یا امنیتي زون ته ورسوي چې امنیتي تدابیر پکې سخت ټینګ شوي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ دا هم اوري چې په افغان حکومت کې یو باخبره سرچینه وایي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو او طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادلو د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حملې وي. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډلو اندېښنو ته یې ځواب ویلی او پر همدې بنسټ یې نن د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې ځنډیدلی بهیر بیا پیل کړ.
په ټولو ولایتو کې باید پاتې صندوقونه وشمیرل شي او ډیر زر د بیا شمیرنې د پروسې نتایج د نتایجو فورمې مرکز ته راولېږي او انشاءالله ډیر زر به په ټول شفافیت سره دغه پروسه پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د رایو د بیا څېړنې او شمیرنې د ځنډیدلې بهیر د بیا پایل هرکلی کوي.
وسنی د بیا شمیرنې پروسې نه مونږه ځکه ملاتړ کوو چې هم کمیسیون نوماندانو سره مشورې خپلې وکړې، د هغو اعتراضونو ته یې غوږ ونیو چې دوی غوښتنې څه دي.
دغه شان به په ولایتي رپورټونو کې واوري چې په هلمند کې بې ځایه شوې کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دروانی خبرونه دوهمه نیمایي نور بس ته ونيزي خبرونه ته ځانګړې شوې ده. دا به هم را سره وري روان خبرونه مو تر 2 بجې دوام لري را سره پات شي. یو بار بیا هر کله درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. په افغان حکومت کې یو با خبره سرچینه وایي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو او طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادلې د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حملې وي. د کابل په حمله کې چې د افغان ولسمشر لخوا د تبادلې د اعلان په سبا وشوه 12 تنه ملکیان وژل شول او د وی بهرنۍ امنیتي کمپنۍ د څلورو ساتونکو په ګډون 40 کسان پکې ټپیان شول. خو د سیاسي چارو شنون کې نظر محمد مطمئن چې تازه له قطر نه رسون شوی وایي چې دغه چارا د سشي لامل ځندېدلې ده. په دې رپورت کې به واورو اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راټول کړي. هم دا اوس سره په سټډیو کې د تورمان سره مهرباني وکړي.
bale په افغان حکومت کې یو با خبره سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د امریکایي پانتون لو استادانو سره د طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادلې د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حملې وي. دا سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نو می واخیستل شي وایي چې په دې تبادلې په برخه کې د افغان حکومت یو شرط دا و چې تاوتریخواله را کم شي. تیر ورځ نو وخت د افغان نولس مشر ویان صدیق صدیقی په خپل یو ټویټ کې ولیکل چې انس قانی او دوه نور ملګری چې ټاکل شوی و خوشی شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. خغلی صدیقی د غشان په خپل ټویټ کې لیکلي چې طالبانو لخوا د شرطونو نه پر ځای کېدل د دې لامل شول چې د انس قانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشی کېدو بهیر وسنډیږي. خو په خبره افغان دولت د تبادلې په بهیر بیا کتنه کوي او هیوادنۍ ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي. د تیرې اونۍ د سېشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس قانی په ګډون د قانی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت هم دا ډول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ښه نیت زمینه یاده کړه او ویل چې په دې سره باید تاوتریخوالی راکم شي. خو تر دغه اعلان وروسته په همدغه ورځ د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان چاودنه وشوه. د دغه حملې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د اعلان پر سبا د چهارشنبې په ورځ بیا د کابل 15مې امنیتي او زیړوند په قصبي سیمه کې د ګاردا ورلد په نوم د بهرنی امنیتی کمپنی پر موټر بم برید وشو چې 12 کسان پکې وژل شول او د یادې امنیتی کمپنی د څلورو تنو ساتونکو ګډون 40 کسان پکې ټپیان شول. د دغه دواړو عملو مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی او طالب وایي زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دا حملې دوی پورې اړه نه لري. خو له قطر څخه راستون شوی افغان پلاوی یو غړی وایي امریکایي استادانو سره د لوړ پوړو طالب زندانیانو د تبادلې پروسه ځکه ناکامه شوی چې امریکایانو له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت سره خبرو او اوربند ته هم غاړه کېږدي. خو طالب چارواکو دا نه ده منلی. د سیاسي چارو شنونکی نظر محمد مطمئن چې دغه پلاوی په ترکیب کې شامل او تازه له قطر څخه راستون شوی د یک شنبې په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل
چې کله د خلک الوتکې ته راوستل کېږي یا خلاصېږي یو داسې شرط چې پیغه باندې درې څلور ورځې د امریکایانو طالبانو ترمنځ خبرې سوې ولې امریکایان هماغه شرط وړاندې کوي او طالبان نه مني.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحماني بیا د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادلې دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلي شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو یرغمل کړي وو نور ژوندي نه وي. خو طالب وایان زبیح الله مجاهد بیا د ولسي جرګې د رئیس دا څرګندونې رد کړې دي. د یادونه ده چې له طالبانو سره په قطر کې یوې هوکړې ته نږدې شوې د امریکایي چارواکو نه پړاو خبرې وروسته له هغې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه شوې چې د کابل په ششدرک سیمه کې په یوې بم چاودنه کې سرتیری په ګډون 12 کسان وبشل شول او مسولیت طالبانو ومنو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او دا هم یو انتخاباتي مسله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ټولو انتخاباتي ډلو اندېښنو ته ځواب ویلی او پر همدې بنسټ نن د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلې بهیر بیا پیل کړ. کمیسون وایي هڅه کوي هر څه ژر د نږدې 13000 محلونو رای شمیرنه بشپړه او لومړۍ نوې پایلې اعلان کړي. بلخوا بیا د ثبات او همپالنې، سولې او اسلامي عدالت او د نوماندانو شورا یو ځل بیا د رایو بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ او ویل چې د دوی اندېښنو ته سم ځواب نه دی ویل شوی. خو دولت جوړونکي ټیم بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه غواړي چې د قانون پر اساس عمل وکړي. امید زهیر مل په دې اړه جزئیات راټول کړي. هم د اوسره سره د کابل په سټډیو کې دی زهیر مل صاحب مهرباني.
بل اکرام صاحب، څه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه ځلې خبرو او بحث وروسته نن پاتې ویشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې بیا شمیرنه او تفتیش پیل شوی.
په ټولو ولایتو کې باید پاتې صندوقونه وشمیرل شي او ډیر زر د بیا شمیرنې د پروسې نتایج د نتایجو فورمې مرکز ته راولېږي او انشاءالله ډیر زر به په ټول شفافیت سره دغه پروسه پای ته ورسیږي.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو انتخاباتي ډلو د نسبي توافق وروسته بیا ځلي شمیرنه پیلوي، خو یو ځل بیا د ثبات او همپالنې، سولې او اسلامي عدالت او د نوماندانو شورا د رایو بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ او وایي د دوی اندېښنو ته سم ځواب نه دی ویل شوی. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې وایند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل کمیسیون تر اوسه د دوی پښتون او اندېښنو ته سم ځواب نه دی ویلی.
ما مخ په دوه ورځو کې چې موږ له کمیسیون سره بحثونه درلودل، متاسفانه کمیسیون هیڅ نو قناعت کوونکی ځواب موږ لپاره نه درلود. او د دوی په ځای دي چې د طرفونو خصوصا د انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي او دوی ته یو د قانون او تنظیمن له مخې یو قانع کوونکی ځواب وایي، دوی په خپل سر لاړه او پروسه یې پیل کړه. دا پروسه د قانون له مخې نه ده، تر هغې چې پاک او ناپاک رای جدا نه شي او هغه موارد چې مطرح شوي په هغو ته رسیدګي ونه شي، موږ په دې پروسه کې ګډون نه کوو.
د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې غړي فضل غنی حقمل هم ازادي رادیو ته ومنل چې دوی د غوښتنو تر نه منل کېدو پورې به د رایو بیا شمیرنه او تفتیش ته حاضر نشي. د دې ډلې وړاندې په ټول افغانستان کې د رایو بیا شمیرنه په نږدې 2400 محلونو کې د انتخاباتو بیا کول او د انتخاباتي جرایمو د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې قضایي پلاوي د جوړ غوښتنه کړې وه. د نوماندانو شورا چې ولسمشرۍ ته ولس نوماندانې غړیتوب لري هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې له دې بهیر سره بایکاټ اعلان کړی دی. د شورا په خپله اعلامیه کې لیکلي، تر هغه چې معتبر او غیر معتبر رای له یو بل جلان شي، دوی به د رای د بیا شمیرنې او تفتیش په پروسه کې ګډون ونه کړي. خو د ټولو برخلاف اکرام صاحب د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم بیا د تیر په څیر د دې بهیر لپاره هر کړای کړی دی. د انتخاباتي ټیم یا ویان رضوان مراد ازادي رادیو سره خبرو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د قانون پر اساس خپل کارونه مخته یوسي او هر څه ژر د افغانستان خلکو ته د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو بیا په یو شمېر ولایتونو کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رای د بیا شمیرنې او تفتیش په تړاو د انتخاباتو د ولایتي کمیسیونو د تړلو خبر هم ورکړل شوی دی.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلی بهیر پیل کړی دی. په همدې مسله کې پاتې کېږو. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د رای او د څېړنې او بیا شمیرنې د ځنډیدلي بهیر هرکلی کوي، خو دوی ته مهمه دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د شمیرنې او څېړنې ورځني معلومات له نوماندانو او انتخاباتي څارونکو سره شریک کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ یا اتوا اجرایی رئیس حبیب الله شنواری ازادي راډیو ته ویل، نوماندانو ته هم پکار ده چې نور د تحریم پر ځای د څارنې لپاره خپل استازي ولایتي کمیسیونونو ته واستوي. بیا هم امید زهیرمل له خغلی شنواری سره مرکه کړي او د رایو د بیا ځلې پایل د هغې سپاړې ترې پوښتنې دي.
کمیسیون نوماندانو سره مشورې پیل کړې او بیا بیرته نن شروع کړل. زه فکر کوم یو څه زمونږ د یو ناظر نهاد په توګه دغه کار د کمیسیون موږ هرکلی کوو او د منلو وړ دی، ځکه دوی هغه مشورې چې لازمي وي نوماندانو سره یې وکړي. د دغه محلاتو په اړه چې اعتراضونه موجود دي یا شکونه پې موجود دي، د هغې د حل دپاره د شفافیت په خاطر باندې چې دغه بیا شمېرنه پیل کوي او نن یې پیل کړه، نو دا هم د استقبال وړ خبره ده.
د دې احتمال شته چې نن یو ځل بیا ځینې ټاکنیز ټیمونه دغه رای شمېرنه تحریم کړي، هغه مهال چې بیا داسې یو ډول برخورد وشي له دې پروسې سره پایله به ایسي اوسي او مهم بحث پر مشروعیت د دې بهیر دی، آیا اغیز به ولري؟
زه فکر کوم زمونږ د تشویش خبره همدا ده، خو نوماندان نه زمونږ خوتنه همدا ده چې نور لږ تر لږه د ملي ګټو په خاطر باندې، د افغانستان د ولس په خاطر باندې، یعنی تر ډیره حده پورې سمدلاسه په عمومي توګه د یو بهیر تحریمول دا هم حل لار نه ده، مناسبه حل لار نه ده. دوی د لاشي مثلا ناظرین د خپل حالت ولري چې کېدای شي بلابیل ستونزې په بیا شمېرنه کې پیدا شي.
شینوار صاحب، څه نظر لري په هغه غونډو کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو ډلو سره درلودله، کوم موضوعاتو باندې چې بحث شوی، فکر کوي چې قناعت نه دی حاصل کړی چې یو شل بیا دغه اندېښنې راپورته کیږي کنه؟ نور لاملونه د دې خبرو تر شا شته دی.
زموږ په اند دواړه، ستاسو دواړه خبرې د منلو دي. ځینې مسایل دي چې د نوماندانو قناعت نه دی حاصل شوی. مثلا یو غوښتنه چې مونږ ترې خبر یو، ځینې نوماندان وایي چې کمیسیون یې غوښتي چې د 1,00,000 رایو په باره کې تاسو کمیشنران باید پریکړه وکړي. دغه پریکړه تر اوسه پورې د هغې رایو پر اساس باندې نه ده شوې، چې زه فکر کوم قناعت نه دی حاصل شوی. ځینې نور موارد هم شته چې شاید کمیسیون هغه ته قانوني جنبه ولري، قانوني کړنې ډېرې معلومې وي، فیصلې قانوني، خو ځینې نوماندان د ده دپاره چې په یو ډول باندې دغه پروسه هم سپوتاش کړي د خپلو ګټې دپاره، یا د دوی ځینې قناتونه ځینې مسایل قناعت نه دی حاصل شوی، نو غواړي تحریم خواته دغه پروسه وړي.
بل اخره هغه څه چې هم د انتخاباتو دغه روان جنجال پاتې ورسول شي او ترخوای خلکو ته پایله اعلان شي، کوم اعلان دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په هغه باندې عمل وکړي؟
خا لومړی دا چې کمیسون چې هر ورځ بیا شمیرنه کوي، باید د هغه اخیری ورځ په کتبي شکل باندې ټول معلومات خلکو سره، ناظرو نهادونو سره، مطبوعاتو سره، او همدارنګ مهمه چې دا د ټولو نوماندانو او ټیمونو سره شریک کړي. د دې ترڅنګ کمیسون خپل مکلف دی چې دومره زحمتی چې استلای او د پروسې هغه مالکیت د دوی په غاړه ده، نو دوی یو اقدام وکړي، خیر ده مختلفو ټیمونو ته د لار شي، بیا دې راجم کې مشورې دی وکړي، قناعت داغوي ورکړي.
اوس هم څولن اقتصادي خبرونه ورو چې رحمت الله افغان برابر کړي.
د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په 1500 ولایتونو کې د 850 د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو چاره پیل شي. دغه وزارت ویاندې مجدې بهنود نن ازادي راډیو ته وویل د دغو بندونو ټول لګښت 220 میلیون افغانۍ کېږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې جوړیږي.
هدف از اعمار چک دم ها جلوگیری از سخت باد سیلابای موسومی، مدیریت درست آب است، بالا رفتن سطح آبهای زیرزمینی، تهیه آبی آشامیدنی و آب زراعتی است و بیش از 13000 هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار می گیرد.
د اوبو او انرژی وزارت وای په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د 304 درس نورو بندونو د تړونونو چارې هم چې شپږ 50 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرې راځي، هم وروستۍ سي د دغو بندونو د جوړېدو لګښت ټول له دولتي بودیجې ورکول کیږي. د کلیو پراختیا وزارت وایي ټاکل شوی چې روانونی په کندهار ولایت کې د لاسي توکو او کورنیو محصولاتو ته د بازار موندنې په هدف یو نندارتون جوړ شي. دغه وزارت ویان فریدون اژن نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي او د افغانستان له وو زنونو نه به په سل غرفو کې بلابل توکي نندارې ته کیښودل شي. ښاغلی اژن زیاتوي چې په دغه نندارتون کې به تر ډېره ښځینه لاسي توکي نندارې ته وړاندې شي. د کلیو پراختیا وزارت وایي د راتلونکي میلادي میاشتې په سر کې دې ته ورته نندارتون په کابل کې هم جوړیږي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ شل پوله، یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ درس پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ 50 پوله، یو پوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ 90 پوله، زر هندي کلدار 1100 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند ولایت کې بی ځای شوی کورنۍ عجلو مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست وایي چې د مرستو دپاره څه نه لري، خو مسؤلین یې پر نړیوالو مرستندویو ادارو غږ کوي چې د بې ځای شویو کورنیو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی په یو رپورټ کې راستولی.
د کټوالو چارو د ریاست مخې ته روزمره ګڼ شمېر کسان چې اکثره یې ښځې دي، په دې هیله ورځ تېروي چې مرسته به ورسره وسي. په هلمند کې لا هم د ناامنۍ او غربت په خاطر زرګونه کورنۍ د خپل اصلي سیمو بې ځایه سوي دي، او د لوږې او غربت په خاطر د مرستندوی ادارو لارې څاري. د هلمند کډوالو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې دمګړی 4800 کورنۍ جدي مرستو ته اړتیا لري. اړمنې کورنۍ پر یاد ریاست د مور او میرې د چلند تور پوری کوي. دوی ادعا کوي چې اکثره مرستې خیش او خاله ته ورکوي او مستوقته نه رسیږي. بدني فعال احمد ولی هم ورته نظر لري. د ازادي راډیو ټول هوا سړه ده، هغه کورنۍ مرستو ته اړتیا لري چې لا هم د نامنوی له امله خپل اصلي کورونو ته نسي ستنېدلی.
خلک په ډېر بد حالت کې دي. خلک مثال د ماښام دپاره څه نه لري چې بیا خوري. د کډوالو پر چارو پر ریاست هم دا تور لګوم چې دوی مثال د مور او میرې چلند کوي. هغه کسان چې مستحق وي مرسته نه ورته رسوي. ټوله واسطه والا کسان راځي نوملیکنه کوي او سروي ټیمونه ورځي دا غوته دوی بیا زنګونه وي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي د ورځي سلګونه کسان د مرستو لپاره مراجعه کوي خو دوی شی نه لري. د دې ریاست سرپرست حاجي نوراغا سادات راته وویل روزمره د مرستندویو ادارو سره خبرې کوي. د هیله وښودل چې لنډه موده کې به د هغه کورنیو دپاره مرستې برابرې کړي چې د دوی سره له وړاندې راجستر شوي دي.
پیشنهادونه وړاندیزونه م ورته ورکړله، مکتوبي د لارې م هم ورته ورکړله، ټلیفوني د لارې هم تماس ورسره ونیوله. نو تقریبا د 1400 کورنۍ دپاره موږ د دوی څه غوښتنه کړې دي. د یو دفتر سه او د 2800 کورنۍ لپاره د بل دفتر سه مغوښتنه وکړله چې د دوی لپاره د ژمني توکي هر کال دوی کومک ورسره کوي. نو څه کال مو ورته د مخه تر دې چې ژمی راورسېږي دلته بعضې کورونه دي چې ډېر په بد وضعیت باندې اخته دي، مصروفه دي. دوی ته مو پیشنهاد وړاندیزونه ورکړي
د بې ځایه سو کورنیو او غریبو کسانو لخوا د کډوالو پر ریاست د فساد او ګډوډیو تور رد کړ. د مهاجرینو ریاست وایي د 1400 کورنیو ورهاخوا شاوخوا 20000 نور کورنیو ومسته چې د نانو لامل نور امن سیمو او ولسوالیو ته تللي دي او مرستو ته اړتیا لري. مدلستی تازه دی راجو هلمند.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
له ازادي رادیو نه غرمنۍ خبری خبرونه اوري. درنو دوستانو، ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 100.15 اف ام سپاو د غشان په منځني سپا 12.9 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدل شي. اوس هم ورزو د کابل چاپ ورسپانو ته کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د امریکای پوهنتون د استادانو او طالب زندانیانو د تبادلې د پروسې د ځنډ د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړي. دغه ورسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړي.
د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د افغان امریکایي پوهنتون د استادانو د تبادلې ناکامه هڅه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کله چې طالبانو د امریکایي استادانو د تبادلې ژمنه پوره نه شوه کړای نو د طالبانو درې غړي بیرته باګرام زندان ته انتقال سول. د لیکوال پن ستونزه دا ده چې په قطر کې د طالب ډلې استازي بې واکه دي او د کوم تصمیم اختیار هم نه لري. چارې ټولې د پاکستان او ورسره د نورو افغان دښمنو لورو په لاس کې دي. بل دولتي ورسپانې اصلاح په خپل سرمقالې کې لیکلي طالبان د سولې په لټه کې نه دي. په سرمقاله کې یادونه سوي د امریکایي او طالب زندانیانو په ازادېدو کې شرط دا و چې طالبان به تاوتریخوالی راکموي اور بند بمني، خو تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو دغه شرایطو ته ولې غاړه کې نه خوده. د لیکوال په باور طالبانو یوازې د امریکایي زندانیانو په ازادېدو سره غوښتل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي او نړیوال دې ته چمتو کړي چې دوی ته امتیاز ورکړي. د ملي ارمان ورسپانې په سرمقاله کې راغلي ممکن طالبانو دوه امریکایي استادان وژلي وي، خو د لیکوال پن کچېرې ژوندي وي او طالبان بیا چمتو سي چې تبادله وکړي، لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دې کې زیات امتیاز ترلاسه کړي، د امریکا او طالبانو غوښتنو ته تسلیم نسي. د سرمقاله لیکونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په دغه تبادله کې اوربند یو شرط په توګه وړاندې کړي، خو د سرخط ورسپانې د سرمقاله لیکوال بیا د امریکایي او طالب زندانیانو په تبادله انتقاد لري. د لیکوال په باور اساسي مسله دا ده چې ولې افغان حکومت د خلکو له حقونو پرته تصمیم ونیو چې دغه تبادله ترسره شي. د ویسا په سرمقاله کې راغلي د امریکایي پوهنتون د استادانو د طالب مشرانو د تبادلې پر سر د حکومت او سیاسي اړخونو یو زیاته برخه د دې معاملې پر ناکامي خوښدي. د لیکوال په باور مهمه دا ده چې زموږ قضاوتونه د خوښۍ او خپګان فکټورونه او په ډېرو لویو ملي مسایلو کې دریځونه تر ډېره حده ناسنجول سوي او د تعقل پر ځای پر احساساتو ولاړ وي. د سرمقالې په پای کې راغلي هغه ښاغلي چې پر دې معامله خفه وو او اعتراض یې درلود په کوم استدلال او منطق دغه دریځ درلود.
زموږ غږ ازادي رادیو نوري درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنز ورستې شلوري زلوبه مالبته دریم شلوري زلوبه نن ماخام د هندستان په لکنو ښار کې ترسره کیږي. د تیر شپې په لوبه کې چې د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنز دوهمه شلوري زلوبه و افغانستان په لوی توپیر باندې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه او په دې سره یې دریم سیالي تقریبا د نن شپې سیالي د فائنل په توګه باندې برازي ځکه لومړی لوبه لومړی شلوري زلوبه ویسټ انډیز ګټلې و او دوهمه د تیر شپې لوبه افغانستان وګټل. افغانستان یو سل وسل وخت ټارګټ ویسټ انډیز ته ورکړې و او ویسټ انډیز د یو سل شپږ منډو په کولو باندې وتوانید او ټوله لوبډله یې وسوځېده او شلوره پوره شول. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو کامیاب آل راونډر کریم جنتو چې شپږ ویشت منډې وکړې او دغه شانې پنځه ویسټ انډیزي لوبغاړي وسوځول. په څلور اورونو کې یولس منډې ورکړې او پنځه لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. دا سیالي به د افغانستان په وخت باندې په شپږ بجې باندې پیل کیږي. اوس هم دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز احمد تکل وړاندې کوي. لاغه نوروز نور بس ته ونیزه خبرونه لرو لمک سر پات شي.
د سبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې پلویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي رئیس ازادۍ راډیو ته وویل ټاکل شوې وه چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن سهار پیل شي، خو د سبات او همپالنې د ټیم د پلویانو د اعتراض له کبله وځنډېده. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې اوولس تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. 215م اتل قلو اردو وایي چې دا پوځي عملیات د تیرو څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې د میوند ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د ګډو ځواکونو لخوا شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویسټ انډیز له لوبډلې سره دریمه او وروستۍ شلوریزه لوبه کوي. دا لوبه د ماښام په شپږو بجو د کابل په وخت پیلېږي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن له وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ وي. په عراق کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزي برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دو پلونو ولکه ټینګه کړې ده. او د سوریه په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه اتلس کسان ووژل شول.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام او د دې اونۍ د نور بستې یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. په تیرې وکال کې په کندهار ولایت کې د ښځو د لاسي صنایعو څو نندارتونونه جوړ شوي او ښځو د بازار موندنې په هدف په دغو نندارتونونو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړل. خو صنعتکاري ښځې شکایت کوي چې د دوی په کارونو کې د ښه والي او کیفیت د راتلو سره سره د تیرو کلونو په پرتله د صنایعو د خرڅلاو بازار کم شوی او دوی له مالی ستونزو سره مخ کړي دي. دغه صنعتکاري میرمنې چې ډیرې د کور مشري ورتر غاړي ده او د اقتصادي ستونزو له امله د لاسي صنایعو کار ته مخه کړي وای، د حکومت لروري صنایعو ته په افغانستان کې دننه او بهر د بازار د نموندلو له امله لخپله کاره زړه توري شوي او یو شمیر صنعتکارو میرمنو خود د مخه خپل کار پرېښی دی. د نور بستې د دې اونۍ په خپرونه کې د کندهار د ښځو د سوداګرۍ خونې لریسې غلې زهرا زاهد سره په دغه ولایت کې د ښځو د لاسي صنعت پر وضعیت او دغه راز پرشته ستونزو غږیږو. بلې غلې زهرا زاهد موږ سره په لیکه کې د خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه. سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو مکرانته او تاسو قدمونه اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډېر زیاته مننه. لومړی کرا شو په کندهار ولایت کې پر عمومي پر د ښځو پر سوداګریزو فعالیتونو یو رڼا واچوي چې څونه ښځې په دې کې ښکېلې دي، کومو برخو کې فعالیت کوي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د شتاسو ستونزو تر څنګ خوشبختانه زموږ ډېرې مېرمنې اوس چې په کندهار ولایت کې ژوند کوي هغه که په ولسوالیو کې وي که په ښار کې وي، دوی سوداګري دي برخې ته راوتلي دي او دوی په دې برخې کې فعالیت لري. هغه لاسي صنایع چې مخکې په کندهار کې دود درلودی هغې ته یې نوښت ورکړی دی پاکی که تغییر آوسته لیده او داغت خیلی مختلف تو که مثلا دوی برابری چاگه پا مختلف و نمشگاو که یا نمدرتانون که دوی نمداری تغاندی که تروس پوری زموج دست شزو دست او داغری لکونی سر درو پینزوست میرمونی صافتی او دادی ترسنگ در زین نور ریاستون سخلک در امور اجتماعی ریاست سر اندارنگ در انکشاف سیحات سر سوداگریز میرمونی ستا او دوی فعالیت لری او پا مختلف و نندارترون که دوی برخاخی او داغی ترسنگ در کندهار پا شار که دوی خپل توکی پا بازار که پا دوکنداران بندی پلوری ولی لکسنگ چتاسو یاد اونو اکرا ستون زیستا
بلی تاسو د درې پنځوس خزو یادونه وکړه چې دوی عملا تاسو سره سب دي او دوی رسمي نندارتون نور لارې خپل صنعتي لاسي صنایع خرسي نندارتون ته وړاندې کوي شمیر ډېر ستاسو په نظر کم نه دی؟
ما یادونه وکړه چې دا یوازې زموږ د سوداګرۍ او صنایع خونې سره سب دي خو د امور اجتماعي ریاست سره هم سره غیبی مرمونی ستا چه مثلا پا کندهار پا شار که دی موش تره چکم مرمونی ستافتی غدر زون پساته دی مثلا در زابل اولایت سخه موش مرمونی لرو تقریبا وطن در زابل در اولایت سره موش تره ستافتی پا در غدر سندوس مرمونی که در اروزگان سخه موش دویستانی مرمونی لرو هم درنگ در هلمن سخه موش تره ستافتی خو در انتشاب جهات در ریاست سره هم درنگ در امور اجتماعی ریاست سره هم ستافتی یعنی تعداد زیاد دی د میرمنو خو دا تعداد چې دی داسې مکمل موږ را جمع ورې کړی نه دی تر اوسه چې موږ ټول یاد کو چې څومره تعداد میرمنې کار کوي خو د سلو په شاوخوا کې کومې میرمنې چې موږ پېژنو یا وینو یا په نندارتونونو کې راسره یو ځای برخه اخلي په کندهار کې شته او دوی په دغه بحث کې کار کوي.
بله، د ښځو د سوداګریز فعالیت په برخه کې دوی مشخصا په کومو برخو کې ډېرې فعالې دي؟ یو خو دا دی چې په کور کې دا لاسي صنایع دي، بل هغه سوداګریز فعالیتونه دي چې له کوره بهر هم ترسره کېږي. ډېر په کومه برخه کې میرمنې ښکیل دي؟
په کندهار کې تاسو ښه پوهیږئ چې دلته زموږ د خامک کار ډېر باب لري. په کندهار ولایت کې میرمنې ډېرې چې دي هغې چې ډېر اشنایي ورسره لري هغه د خامک دودیز سره دي چې دوی مخکې به یې تنها د نارینهو دپاره کوم لباسونه رغول یا غاړې رغولې، اوس د خوشبختانه د میرمنو دپاره هم دوی دغه د خامک په برخه کې لباسونه جوړوي مختلف، همدارنګ د یو خونې یا د یو کوټې دپاره د هغې د ښایست دپاره مثلا دوی مختلف اجناس یا توکي رغوي. په دغه بحث کې دوی ډېرې بوختې دي او د هغه تر څنګ دوی تېر کال د ښځو د ریاست په پخه ډېرې میرمنې هندوستان ته استول شوي وې چې د یو پروژې د لارې وې. هلته دوی نوي ډیزاینونه او نوي کارونه زده کړي وو چې هغه څخه یو یادونه کوم چې د روبین په نامه ده. په دې کې مختلف د کوچونو پوښونه دي، مثلا د یو تاخ د ډیزاین دپاره توکي دي، همدارنګ د یو موټر د څوکۍ دپاره هغه پوښونه دي، همدارنګ نور د میز د سر دپاره د هغه د ښکلا دپاره توکي دي. په دغه کې دوی ډېرې بوختې دي او د هغې تر څنګ اوس چې دلته ډېر باب نوي باب شوي دي، مخکې دا برخه ډېره کمزوره وه، غالۍ اوبدل دي چې اوس میرمنې ورباندې بوختې او د دې تر څنګ د مربا او اچارو دغه برخه هم اوس ښه ده، مخ پرمختګ روانه ده. چون د کندهار میوې ډېرې زیاتې دي نو دوی په دغه برخه کې مخکې معلومات کم درلوده، اوس د ځینو موسساتو او د ځینو هغه ریاستونو د خوا څخه چې هغې په د ښځو د سوداګرۍ د برخه یا په عموم د سوداګریزو چارو دپاره دوی فعالیت لري، دوی ته یې روزنه ورکړې ده او دوی په دغه برخه کې ښه مربا او اچار دغه برخه هم بوختې دي میرمنې باندې او جوړوي.
بلی، دا کندهاري غړ لکه تاسو چې اشاره وکړه دا یو مشخص نه دی چې کندهار ولایت منسوب دی او دا ډېر په افغانستان په هره برخه کې تاسو راشي دا ډېر خلک دې سره لیواله دي او ډېرې خوښي. نو دا صنعت څنګه دی؟ آیا تاسو هڅه کړې چې نورو ولایتونو ته په داخلي بازارونو کې دې ته وده ورکړي او نورو بازارونو ته ویسي تر څو خلک ځکه دې سره علاقه هم ډېره لري او دا صنعت نور هم وده وکړي په کندهار ولایت کې؟ مخکې دې نه چې تاسو زما پوښتنې ته ځواب وایي، یو اورېدونکی لرو فضلادی ورور دی له وردګ ولایت څخه، د دوی پوښتنه واخلو بیا وروسته تاسو سره وګرځو. بلې، السلام علیکم.
محترم مرسلو صاحب سلامونه تاسو ته درنه ملمنه ته د افغانستان عزتمن ورو سلام وکړم.
وعليكم السلام. بله فضل ادی ورور ستړی مشمیره بني
مننه. نو وقن د مو زیاتره خورګونه یعنی کوشش دا کو چې اختراع کوي او څه جوړ کو نو په لرو تاسو سیمه کې هم څه شاوو به درته خلک زمين د زیاتره کمی نو فقط پروونه خو دلته نو بعد بخت دغه څه چې د دې هغه کوم د کوه مثال په کې کار کوي د یو باندې یو وخت هغه جوړ کو بیا نو بازار ته هم د کوم حضرشی او مين درو پېښې یعنی دغه ډېر شورا د صدقه ته مقایسه کا چې د ورځې پنځه روپۍ نو وتا کېږي نو مو تاسو چې دا څه یو تر هغه نه درنه ملمنه نه دا څه سره څو د چې دا څه یو هغوی ورکو دی چې دا زیاتره لري چې تاسو ممکن د واښ پدین دا و سم دا ځای خور کوي چې دا څه وتر هغه ورکو چې دا څه کوته نو فوچ چې د دې د فورا پیسې شي او بازار ته وران شي
ډېر مننه ژوند یو سات مننه ان شاء الله تاسو ته سي بل یو بل اوریدونکو هم لرو په بخښنه سره بل السلام علیکم بلی زما غاوری
بلی مسلمان السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکون کوم یو دوه تاسو واغلی ملمنه
من نه قری صاحب مهرباني
تشکر باوجود دې چې د افغانستان خلک د اقتصادي فقر سره مخامخ دي او دا مشکلات په افغانستان کې څه هم نر ورسره مخامخ شه زه خلاصه کوي نن نارینه به دې مشکلات سره مخامخ دي چې زموږ میوته او زموږ صنایع دا څه سنایي او ټول مستولیداتو ته بازار یې څنګه سره کسمه وایي د لزونه تر نه څه وی دي تاسو ملمنی سیم پښتنه دا دیو ویل چې په کندهار کې موږ لا څه سنایي لرو یعنی دیو ویل چې موږ نه مایې شید نه نن درته نه لرو کوم هغه توکي دي چې تاسو توکي بارانانو خوشکلی او بازار یې ورته پیدا شوی او دوهم دیو چې پنځوس مېرمنی اوس موږ سره سوتي څنګه کېدلی شي چې دغه سوتېدل دغه کار وسعت پیدا کړي چې نورو مېرمنو نورې مېرمنې هم سوتي او نورو ته هم کار پیدا شي او دولت په دغه عرصه کې خصوصي سکتور په دغه عرصه کې ستاسو سره څه کومک کړی
دی ډېره زیاته مننه کړې سي ژوندي اوسې مننه اتمن ان شاء الله جواب وي کړه شو زما پوښتنې ته بیا تر وګرځو او بیا به وروسته د فضل هادي ورو او قاری صاحب پوښتنې ته براشو
پښتنې په ځواب کې زبای دوایم چې زموږ خو ډیره هڅه ده هم دغه نندرتنونه چې موږ په لار اچو د دې هدف هم دا دی چې موږ هغه څوک چې ننداره ورڅخه کوي په هغې کې داسې څوک هم پیدا شي چې علاقه وشي دغه د میرمنو څوک ته پراختیا ورکوي د هغوی تشویق کوي او د دغه لارې څخه دوی د نړیوال بازار پیدا کړي خوشبختانه تېر کال زموږ یو دوې میرمنې چې زموږ سره ستافتي غریب د جرمنی ته یا امریکا ته البته د دوستانو له لارې دغه توکي هڅول چې تاسو یې دونه وکړه د غاړو څخه البته به هغه به چې مثلا دلته یو لزر افغاني لري یا دوه لزر افغاني لري البته په لوړ قیمت باندې دوی خرڅول او ش پیسې به ترلاسه کوله او زموږ سره یو بل میرمن ده چې د رنگینه جانې په نامه ده هغه ډیر وخت کوشش دا و چې په کندهار کې د کندهار لاسي صنایع ته یو داسې لار پیدا کی چې هغه نړیوال بازار ولري د غې د لپاره دوی کوشش دا وکړي په امریکا کې په نندارتونونو کې دا وڅو کې نندارې تفصیل دي او په خلکو وویني او هغه د چا خبره شهرت ورته او دا غتر څنګه خرڅلو هم ولري نو په دې کې ډېر ځپ د ټولونو مثلا د دې تر څنګه چې غاړي وي یو رقم کوډینان جوړیږي چې د کندهار میرمنې یا فکری د کندهار میرمنې او خپل استفاده کوي چې هغه د خامکو په واسطه دي یعنی د میرمنې په خپل لاس جوړي شو بازار لري دغه زموږ شي او زموږ اورور پښتنه وکړه د سلام او احترام ورته وړاندې کوم د دوی د پښتنې په ځواب کې زبای دوی چې دوی وايي یو بل د سفار د لاسي صنایع چې دي دا تر بل هر کار ډیر اسانه او ډیر ښه پروسه ده د میرمنو لپاره چې خدای چې دوی په کورونه کې دي او دوی ته ټول هغه خام مواد چې د دوی ضرورت یې هغه په ډېر اسانۍ سره پیدا کولای شي او بل ډېری هغه مېرمنې چې سواد نه لري هغه لپاره دا یو ښه کسب دی یو ښه کار دی او دوی دغه مېرمنې په کورونو کې یو شی تحقیقي او بیا بازار ته وړاندې کوي خو د پخوا په شکل نه دي چې یوازې غاړه به وي اوس دوی نوښت ورکړی دی دوی هغه کیفیت ورشي کړی دی یعنی یو غاړه کوي کور په یو میاشت جوړي هغه په لږ افغاني خرڅي زه فکر کوم دا یو خوشنګي کورنۍ لپاره
ماشینی غاڑی او ماشینی لستونی دام را پیدا شوی دی او دی ماشینو دی بازار خراب کړی دی زکه دوی اڅ چه په خو دی گندل هتا دادی چې تاسو ګوستا تاسو چې ویلی او یخن په لزر افغانی ته خو وسه د 200 افغانی اتا تر 1500 افغانی پوری زی نو د رقابت څنګه دی دی د لاسی صنایع ترمنځ او د ماشینی صنایع ترمنځ
دسته چې د یو لباس استعمالول یا د یو توکي استعمالول په شخص پورې اړه لري کله هر خلک خپل غارت او سمردشت کوي په قدر په هیږي او په دې په هیږي چې دا کمپیوټر دی او دا لاسي شی دی دوی چې کله ودونه مراسمي یا بل خوشالي وي دوی ټول هیڅ کله دا نه غواړي چې مثلا یو کمپیوټر شی او استعمال کی دوی کوشش دی چې هر څونه لوړ قیمت ولري مثلا تر 15000 او تر 20000 پانی هم د سغاړې ستا چې دوی رانیسي او دغه څخه استفاده کوي همدارنګه هغه کسان چې په د افغانستان څخه د باندې دي هغه هم په دې پوهیږي چې دا کمپیوټر شی دی او دا هغه اصلي د لاس جوړ دی دا غي ترمن توفیر کولای شي او بد وختانه بازار چې اوس مثلا تاسو بازار ته ووځي غاړې ته چګورې ته فکر کوي چې مثلا دا به لاسي غاړې واغ کمپیوټرې نو هغه کسان چې د دې په کوالټي باندې نه پوهیږي یا مثلا ورسره ناشنایي دوی بیا دا کمپیوټرې غاړه رانیسي او ډېر مثلا اقتصادي ورته تمامېږي هغه کسان چې په کیفیت کې ګرځي هغه بیا د کندهار د اصلي ښکارا
بله تاسو د موادو په اړه ویل چې دا مواد ترلاسه کول د میرمنو ته اسانه دي د لاسي صنایعو په برخه کې نو مواد څنګه تاسو په دوی آیا تاسو د موادو په تهیه په برخه کې کار سره کوئ که دوی خپل رانیسي بیا وروسته اسانه تاسو ته در سپاري په نندارتون کې
زه زموږ ضرور پښتنه وکړه د هغه د پښتنې په جواب کې باید وایم
او د قیمتونو په اړه فزر هدي وروبالي دوی د قیمتونو په اړه پښتنه وکړه کنه چې قیمت د زحمت په پرتله ډیر کم دی
بله دوه هم ګور چې پښتنه وکړه هغه هم عین ستاسو پښتنې سره ساتل زموږ ځینې دلته په کندهار کې موسسات او ځینې ریاستونه دي هغه په دې وخت کې د دوی سره کار کوي دوی په کار کې دوی ته نوي کارونه ورسته کوي دوی ته روزنیز پروګرامونه جوړي او دوی ته خام مواد په لاس ورکوي دوی هغه جوړ شي بیا موږ ته سپاري موږ بیا نندارې ته وړاندې کوو یا دوی اراده وکړو دوی خپل نندارې ته دا شی وړاندې کوي خو دغه ورور پښتنې باید ځواب ورکړم د پښتنې ځواب یې دا دی چې دوی ویل چې کوم شیان دي اوس یوازې غاړې نه دي ما مخکې مې یادونه وکړه چې لباسونه دي د میرمنو او د هغې تر څنګ بسکولونه دي او نور د خونې د ښایست لپاره د ښکلا لپاره مختلف توکي چې دوی جوړوي او دغه تر څنګ لباسونه دي چې دوی ورڅخه استفاده کوي یو خاص ټوکران دي چې دوی د افغانستان څخه بهر مثلا د نږدې هیوادونو څخه راوړي او پر هغه باندې کار کوي هغه ښه بازار لري هغه شان دوی لري او د دې تر څنګ دولت هم تر دې رضا زموږ څخه سره همکار دی یعنی دا اوس چې کومه نمشګا یا داتون پرې ورځنی تیر شو چې جمعې ورځې اخره ورځ وه هغې کې هم د ولایتي پراختیا د پروګرام لخوا څخه چې دغه یو پروژه ده د وزارت یا د سوداګرۍ د وزارت څخه څخه پلې کېږي د هغې لخوا سره د هغې په همکارۍ باندې موږ یو ځای مخته یوړل یعنی تر دې ځای اوس هم د دولت پام راوښتی دی خو موږ چې کومه تقاضا لرو هغه تقاضا مو لا تر اوسه نه ده
سوال تاسو مخکې اشاره وکړه ځینې مېرمنې تاسو څه ته لیږلې وې هندوستان ته لیږلې وې هلته به دوی دا د کوچو د دفتر د وسایلو د تزئین په برخه کې زده کړې وکړي د ورکشاپونو کې نو داسې کوم پروګرام تر لاس لاندې دی چې دغه مېرمنې کوم لاسي اد کوم شیان چې جوړې دفتر لپاره تر څو دولتي دفتر لاندې د وسایل نه استفاده وکړي او موږ له دغه بهرني اجناسو نه خلاص لی خو به د کورنی تولیدات به موده کړی او بل خو د مصارف په کور دننه مصرفيږي او خپل د فاتوره کې هم د داخلي تولیدات استفاده کوي د سکم توافق شوې دی له محلي ادارو سره
زموږ یو غټه ستونزه دا چې موږ اما په هوای ډیر کم دی خصوصا د میرمنو دغه لاسي صنایع په اړه کې زیاتره دولتي ادارې دې ته تر اوسه توجه خاص نه ده کړې کړې مې هغه پښمار نه دي خو زموږ کوم توکي چې د نندارې له لارې دوی لیدلی شي بل که چې دوی داسې یو مشخص مارکیټ درلودی یو مشخص ځای معلوم وي د دې میرمنو بیا به هم دغه دولتي ادارې او نور قانون مثلا موسسات د خپل د فاتورو لپاره دغه څخه کار اخته خو بدبختانه تر اوسه موږ داسې دایمي مارکیټ تر اوسه نه دی پیدا کړی د میرمنو لپاره دوی چې کوم نندارې ته یو شی راوړي په کورونو کې ساتلې په کوم اندازه اوس موږ یو مارکیټ لرو چې هغه په د عینومېنې په شارګوټ کې دی په کندهار کې چې د یو خصوصي شرکت لخوا څخه جوړ شوی دی او مالی برخه یې هم د پروموت وسیلې لخوا څخه ورکول شوی ده دغه یو مارکیټ نوی دی د دې لپاره اوس میرمنې چې کوم څوک لري هلته راوړې دي دوکانونه یې نیولې دي او دوی کوشش کوي چې بازار ته پیدا کړي
بله د بهرنیو مارکیټونو د اړتیاو په اړه داسې کوم پروګرام تاسو تر لاس لاندې لري چې د بهرنیو مارکیټونو کې هغه خلا چې د افغانستان د لاسي صنایعو ده تر څو تاسو هغه ډکه کړئ دلته ځکه تاسو کارګري میرمنې په کافي اندازه لرئ دغسې خلاوې هلته تشخیص شي او وروسته تاسو راشي هماغه د اړتیا وړ توکي ما بازار ته چې بهر دی هغې ته اماده کړي په دې برخه کې څونه کار شوی دی
موږ هڅه دا ده چې د ولایت څخه نیولې بیا تر خصوصي سکتورونو او موسساتو پورې د دوی څخه همکاري وغواړو او د دوی د همکاري په یو ځای دغه یو څو ولرو خو بد وختانه دلته مشکل دا دی چې زموږ هر ارګان چې فعالیت لري یا ریاست دی مثلا د شوزو چارو ریاست دی هغه یو محدود کسان مثلا د دې لپاره روزي خو زموږ غوښتنه هر وخت دی چې موږ هغه خوندې چې په دې برخه کې کار کوي د هغوی لپاره په دغه برخه کې دوی ته روزنه ورکول شي چې دوی دغه خپل د اجناسو کیفیت دا هم شي کې او نړیوال شکل واخلي یا ستاندر سي چې نړیوال بازارونو کې دوی ته غشي چې لږل کیږي هلته د خلکو د قبول وړ وګرځي تر اوسه ورته کار شوی دی او کار باندې روان دی مختلف موسسات د دې لپاره کار کوي یو د ګلوزي پروژې په نامه د دولت لخوا خپل کیږي هغه په دې برخه کې ډیر کار کوي زموږ سره همکار ده موږ هڅه ده چې د میرمنو توکي اوس نور هم نوښت پکې راوړو هغه خلل چې موږ لرو هغه ډک
د دې اړتیاو د پوره کولو لپاره ظرفیت ته انساني ظرفیت او مهارت ته اړتیا شته په دې برخه کې چې کورسونه جوړیږي د میرمنو د ظرفیت او د څل لپاره لوړولو لپاره ترڅو دوی وکړي چې هغه اړتیا د بازار چې ده هغه نو بیا تاسو د کورسونو لاره دوی ته وړاندې کړئ وړاندې تر دې وبخي اخونزاده صاحب په لاین کې دی د دې پښتنه وورو به ورسره تاسو سره وګرځو بلې اخونزاده صاحب سلام
سلام علیکم مرتضی حسن سلام خو به شما به میهمان محترم شما تقدیم
میکنم علیکم سلام اخونزاده صاحب بفرمایید اخونزاده صاحب
او از میهمان شما سوال دارم
بله بفرمایید
سال میهمان شما سوال دارم از اینکه دغه کار چې شروع کړی ده د تجارت دی معنا کار دی داغه شونې سرمایه ته وداغه کاته په کار اچولې د سټېټه د شونې کارکونکي کار کې مناشې دي که نادي نه دي او بل پرشتنه مې دا ده چې دا غالي چې دوی رغی پینځه ویزره یا دوله زره مانا تر پینځه ویزره دا خو دغه هم افغانان نه شي اخیستلی دا یو څوکمکو دوی ته فرمایش ورکوي دا دغه سرمایه دار خلک یا مانا دا د دولت خلک دا کسان چې پیسې دار دي که سره کانکر دی په خارج کې خرڅوي مانا په کال کې د دوی عاید د غلارې څخه څو د دوی لاسته راځي چې مانا د دې ګټه څو کیږي دا که جواب راکړي
ډېر مننه خونزاده صاحب من ان شاء الله پښتنه ته ځواب وایي بله غلي زاهد تاسو یاستی بلې یو کمیره باندې وکي ازما پښتنه ته لومړی ځواب ورکړي ورسره خونزاده صاحب تر وګرځو بلې د ظرفیت لوړولو د میرمنو بلې او ترڅو دغه د بازار اړتیا وخت په وخت تغییر کړي چې د پارتیا په اساس ما کیفیت باندې مواد تولید کړي
متاسفانه موږ کې داسې و چې میرمنو په خپل سر په سرانه یا وایو خپل فعالیتونه کول هغه تاسو چې یادونه وکړئ اقتصادي ستونزې چې دوی په فامیلونو کې لري هغه به یې ورباندې حلولې دغه توکي به یې بازار ته استول خو خوشبختانه د ریاستونو او مثلا خصوصي سکتورونو په رامنځته کولو سره میرمنې سره یو ځای شولې ثبت شولې او د دوی لپاره چې کوم موسسات پروګرامونه په نظر کې لري هغوی ته معرفي شولې اوس د تیر افته د کومو ته خاصه د دې شو په شاوخوا کې مرګونو ته پام دغه باندې چې دوی څنګه خپل ظرفیت لوړ کړي څنګه خپل فعالیت وکړي خصوصا د مالی برخې څخه نیولې بیا تر دې چې دوی هغه خپل توکي څنګه پیکین کړي څنګه یې دغه شکل چې مثلا بازار ته وړاندې کړي ولري په دې باندې دوی ته درې ورځنۍ روزنه ورکړله او دوی وروزلې په دې برخې د هغې تر څنګ نور مؤسسات مثلا راځي او دغه پروګرامونه په نظر کې لري یا د زراعت ریاست لخوا څخه یا هم د یو بلې موسسې لخوا څخه یې دوی ورته معرفي کېږي په دغه برخه کې دوی روزل کېږي او له پخوا څخه تر کوم ځای چې موږ پوهېږو د دوی په کارونو کې ډېر تغییر راغلی دی د دوی ظرفیت ښه شوی دی مخکې به دغه توکي دوی یوازې په کندهار کې په دوکانونو خرڅولې اوس تاسو وګورئ په کابل کې کنن برتونونه یې پاغې کې هم د کابل د کندهار مېرمنې برخه اخلي او که د کابل څخه د باندې مثلا همدا اوس زموږ یوه مېرمنه په هندوستان کې ده هلته یې دغه لاسي صنایع وړي دي هلته بازار لري او دغه لاسي صنایع ته ځای ورکړ شوی دی
بله متاسفانه یو ستونزه په افغانستان کې د سواد ستونزه ده چې خصوصا د میرمنو برخه کې ډېره ستونزه ورسره لرو ستاسو د کورسونو دایرولو پر مهال څونه دغه ستونزه محسوسه ده چې ځکه او دا که راته ووایي چې ستاسو د کارګرې میرمنې چې دي په کومه کچه کې دي آیا دوی د جذب توان لري د دغه کورسونو چې تاسو دایروئ دوی ته
ستاسو خبره په ځای دي ستونزې ته زموږ یو غټ مشکل چې دی هغه زموږ د میرمنو د سواد کچه ده په دې کې موږ داسې میرمنې لرو چې مطلق سواد سره ناشنا دي سواد نه لري هغوی دپاره ډېره ستونزمنده ده ځکه چې دوی دغه درس څخه دغه مثلا یو څوک چې ورته درېږي دوی ته تدریس کوي د هغې سره ناشنا وي او دوی سم اخته نسي ځینې کولی خو داسې میرمنې هم لرو چې هغه مثلا په پانتونونه یې ویلي او دې کافی بیا مخه کړي هغه په ډېر اسانۍ سره په ډېر کم وخت سره دوی موږ راپورته کړي دي یعنې اوس موږ ژوندي مثالونه لرو چې ځینې مېرمنې دي چې تجارت یې مخه کړې ده د دوه درې کورسونو په تعقیبولو سره دوی په خپل کار کې بدلون راوستی دی او دوی دغه ظرفیت یې شوی دی خو متاسفانه هغه خوندې چې مثلا سواد نه لري هغې لا بیا هم کار ته ضرورت لري د دوی سره باید دوامداره کار وشي دوی ته په عملي بڼه وروښول شي چې مثلا په تجارت کې کوم شیان یا کوم کارونه مهم دي چې باید دوی په نظر کې ونیسي دغې دپاره هم موږ میرمنې مثلا استو کابل ته په ځینو نندرتونونو کې یا په ځینو ورکشاپونو کې دوی برخه اخلي نو هغوی دپاره بیا داسې دی چې دوی عملي بڼه باید ولري دا کار ځکه دوی دغه
بله که د اخوندزاده صاحب پوښتنې ته راشو سرمایه څنګه ده دوی سرمایه مشخصا فردي ده که په مجموعي توګه تاسو کوم مشخصه سرمایه لرئ د میرمنو لپاره
موږ میرمنې چې فعالیت لري کار کوي اصلا موږ ورته په خپل سرمایه نه ورکوو موږ هدف یوازې دا دی چې میرمنې مثلا د مؤسساتو د لارې څخه دوی معرفي کړو او هغه ورسره مثلا بانکونه دي مختلف په بانکونه یو ورځنۍ پروګرامونه لري دوی ورځي هلته پروګرام ته غوږ نیسي دغه پروګرام څخه ټول اخیستنه کوي بیا ورځي قرضه اخلي یا هم د قرضې له لارې یا هم په خپل کور کې دوی یو څه پیسې پیدا کړي یعنی که زه ووایم د 1000 افغانۍ سره که دوی ولري هم یو ښه کاروبار دوی شروع کولی شي د ډېرې کمې پیسې څخه او داسې کارونه هم شته چې د 2 لکه 3 لکه حتی تر 10 لکه پورې میرمنو په کار اچولي دي خو ډېره برخه چې د هغه اقتصادي برخه یې ډېره ضعیفه ده مثلا د 1000 - 5000 داسې کاروبار دوی شروع کړی دی چې اوس یې کار
تاسو د مؤسساتو ته ملاتړ ته اشاره وکړه کلنډه ته وایي دا چې څونه خودکفایي ته د میرمنو د خودکفایي سره مرسته کړي تر څو دوی خودکفا شي ډېر لنډ ځکه خپرونې وخت پای ته رسېدلی
میرمنو سره دوی تقریبا یو خدا چې د زده کړې په برخه کې دوی ورسره همکاره دي بل دوی اجناس ورته رانیسي مثلا کوم څوکي چې د دوی په کار یا ورته رانیسي په قرضه باندې همدارنګه دوی ته مثلا یو ماشینري یا خام مواد دوی ته ورکول کېږي د مؤسسات لخوا څخه چې دا هغه یو ویارډیټي زیا دا ونه کوله سم چې وته دا ټول دي ګروپونه جوړ کړی دي په کار ته ولې دي چې ډیر مېرمنې په دې کې بوختي دي په خلکو کې هغه به ډیر ژر د سوداګرۍ برخه ته راځي او په دې وخت کې به خپل فعالیت وشي او استفاده ترې کوي.
بلې اغلی زهرا زاهد د کندهار د خزو د سوداګرۍ خونې ریسستا په خبرونه کې ستاسو لګون څخه یو نړۍ مننه. ازادي راډیو درنو اوریدونکو داوا د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس خبرونه تر راتلونکي اونۍ او راتلونکي خبرونه مې په لوی او بهونکي خدای سپارم.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.